پی یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه. السلام علیکم، تاسې زموږ غږ له ازادي راډیو اورې. په افغانستان کې د غرمې 12 بجې دي. د ازادي راډیو دا غرمنۍ خبری خپرونه زه رضوان مراد د سید قادر جلالوف په تخنیکی همکاري وړاندې کوم. د امریکا دفاع وزارت وایي پاکستان ته په دې اړه چې که غواړي امریکا ورسره د میلیونونو ډالرو مرستې ته دوام ورکړي د مشخصو اقداماتو ویلي چې دا هیواد باید وکړي. په کابل کې د پولیسو افسرانو د فراغت غونډې ته د ولسمشر محمد اشرف غنی د وینا د جزئیاتو په اړه هم اوري. خو په سر کې پام وکړئ د افغانستان او نړۍ د دې سات مهمو خبرونو ته چې ملالۍ بشیر وړاندې کوي.
لومړی د ځینو خبرونو سرچکې. د کونړ ولایت چارواکي وایي چې د پاکستان د پوځ لخوا پر سرکانو ولسوالۍ کې د توپونو ډزو یو تن وژلی او څو نور یې ټپیان کړي دي. د پکتیا امنیتي چارواکي وایي تېره ورځ د پولیسو په ځانګړو عملیاتو کې درې تنه وسلوال د یو پیکپ ګاډي او پوځي توکو سره یو ځای نیول شوي دي. او شمالي کوریا او جنوبي کوریا له څه باندې دوه کلونو وروسته نن د لومړي ځل لپاره رسمي خبرې اترې کوي. بشپړه خبرونه. د کونړ ولایت چارواکي وایي چې د پاکستان د پوځ لخوا پر سرکانو ولسوالۍ کې د توپونو ډزو یو تن وژلی او څو نور یې ټپیان کړي دي. د سرکانو ولسوال محمد حنیف خیرخوا ازادي راډیو ته وویل چې د پاکستان پوځ پرون د ډیورنډ کرښې له پورې غاړې د شونکړۍ پر دره د توپونو شپږ ګولې وشتې چې په نتیجه کې یو کلیوال وژل شوی او اته تنه ټپیان دي. چارواکي وایي چې د پاکستان پوځ سږ کال د کونړ پر اړوندو سیمو د توپ نږدې 5000 مرمۍ وشتلې چې خلکو ته مالی او ځاني زیانونه اړولي او سلګونو کسان یې د خپلو کورو پرېښودو ته اړ کړي دي. د پکتیکا امنیتي چارواکي وایي تېره ورځ د پولیسو په ځانګړو عملیاتو کې چې د یاد ولایت په زیړوک ولسوالۍ کې ترسره شوي درې تنه وسلوال یې د یو پیکپ ګاډي او پوځي توکو سره یو ځای نیولي دي. نن د سه شنبې په ورځ د پکتیکا امنیې قومندان مل پاسوال محمد عظیم هاشمي مشال راډیو ته وویل چې نیول شویو کسانو پر خپلو لومړنیو اعترافونو کې ځانونه د تحریک طالبان غړي ښودلي دي. د ده په وینا د نیول شویو څخه یو کس یې پاکستاني شناخت کارت هم لري. نوموړي زیاته کړه
د زیړوکو د ولسوالۍ کې درې نفره طالبان چې ځانونه د تاریخي طالبان غړي معرفي کوي زموږ د قهرمان پولیسو منګولو تراله چې د دوی سره یو واره ډاټسن موټر یو کشفي مخابره یو ریپیټر ورسره دی. دا موږ ونیول او د قانون منګولې ته سپار.
دا په داسې حال کې ده چې د تیرې پنجشنبې په ورځ هم د پکتیکا ځانګړو پولیسو د یاد ولایت په ارګون ولسوالۍ کې حقاني شبکې پورې د تړلو څلورو کسانو د نیولو خبر ورکړی و. د کډوالو نړیوالې ادارې یا IOM وروستی راپور وایي روانه اونۍ له پاکستان څخه په زوره ایستل شویو افغانانو شمیر د تیرې اونۍ په پرتله 9% او له ایران څخه د ایستل شویو افغانانو شمیر 12% کم سوی دی. د دوشنبې په ورځ په خپره شوي راپور کې IOM ویلي چې له پاکستان څخه د بیرته ستنېدونکو ناثبت شویو افغانو کډوالو شمیر د جنوري له لومړۍ نیټې راهیسې 403 تنو ته رسیدلی دی. همدارس د نیمروز له میلاک او هرات له اسلام قلعه سرحدي دروازو څخه د دسمبر له 1 او جنوري تر 6 نیټې پورې 1128 کډوال له ایران افغانستان ته ستانه شوي دي. د راپور له مخې یادې ادارې له پاکستان ستانه شوي 2% افغان کډوالو او له ایران ستانه شوي 0% کډوالو سره IOM د خوراکي توکو لومړیو روغتیايي خدماتو او ترانسپورت مرسته کړې ده. تاسو ازادي راډیو اوري او اوس هم یو څو سیمیز او نړیوال خبرونه. د اروپای ټولنې د غړو هیوادونو او ایران د بهرنیو چارو وزیرانو ویلي چې په بروکسل کې د دوی د سبا ورځ بحثونه به د ایران او لویو قدرتونو ترمنځ د اټومي موافقې پر ساتنه متمرکز وي. د نړۍ د شپږو لویو قدرتونو او ایران ترمنځ د 2015 کال اټومي موافقه د امریکا لخوا تر ګواښ لاندې ده. د ایران د بهرنیو چارو له وزیر محمد جواد ظریف سره د فرانسې، جرمني او برتانیا د بهرنیو چارو د وزیرانو د غونډې اعلان پرون وروسته له هغه وسو چې ایران خبرداری ورکړی چې متحده ایالات شایي له دې موافقې د وتلو په درشل کې وي. د ایران یو دولتي تلویزیون پرون د ظریف له قوله راپور ورکړ چې نوموړی وایي د امریکا د ورانوونکو پالیسیو له کبله به د بروکسل په خبرو کې د ایران پر اټومي موافقې خبرې وسي نه په دې هیواد کې. د تیرو دوو اونیو د اعتراضونو په اړه چې په ترڅ کې 22 کسان وژل شول. شمالي کوریا او جنوبي کوریا له څه باندې دوه کلونو وروسته نن د لومړي ځل لپاره رسمي خبرې اترې کوي. دواړو خواوو خوشبیني ښودلې ده چې د دې خبرو په نتیجه کې به د شمالي کوریا د سپورتي څانګو لوبغاړي په ژمني المپیک کې چې په فبروري میاشت کې په جنوبي کوریا کې ترسره کیږي ګډون وکړي. که څه هم د دې خبرو اجنډا د سپورت پر موضوع مشخصه شوې ده، خو د نړۍ مشران یې په دقت سره څاري او غواړي پوه سي چې په تیر یو کال کې د شمالي کوریا د اټومي پروګرام د پراختیا په اړه له اندېښنو سره آیا د کوریا په ټاپووزمه کې د کړکیچ د کمیدو کومې نښې نښانې شته کنه. د شمالي کوریا د پلاوی مشر سون ګون وویل چې هیواد یې له یو جدي او خالصانه دریځ سره او په دې نیت چې جنوبي کوریا ته به د نوي کال ډالۍ ورکوي په دې خبرو کې ګډون کوي. او د امریکا د استخباراتو لخوا فضا ته یو استول سوی سټلایټ د ځمکې مدار ته په رسیدو کې پاتې راغلی او ګمان کېږي چې مات او ویجاړ سوی دی. امریکایي رسنیو د حکومت او د فضایي چارو د چارواکو په حواله خبر ورکړی چې دا خورا زیات محرم سټلایټ چې د یکشنبې په ورځ له فلوریدا ایالت څخه د سپیس ایکس توغندي په وسیله توغول سوی و ځان له توغندي څخه جلا نه سوای کړای او ګومان کېږي چې یا به له ماتېدو وروسته د مځکې په اتموسفیر کې سوځېدلی وي او یا په سمندر ته لوېدلی وي. د خبرونو پای.
تاسو زموږ غږله ازادي راډیو اورئ. په روانه خبرونه کې د دې موضوعاتو جزئیات اوریدل شي. د امریکا دفاع وزارت وایي پاکستان ته په دې اړه چې کغواړي امریکا ورسره د میلیونونو ډالرو مرستې ته دوام ورکړي د مشخصو اقداماتو ویلي چې دا هیواد باید ترسره کړي. د افغانستان د مالی وزارت وایي په کابل ښار کې موټرو ته د نیو پارکونو د طرح په عملي کېدو سره به د دولت بودیجې ته میلیونونه ډالر عواید ورسیږي.
په کال کې موږ کولای شو که دغه طرحه له خیره تدبیر سي 1.3 میلیونه ډالر کلانی زموږ عاید وي. له دې ادرس څخه دا یوه ښه سرچشمه زموږ لپاره کېدلی.
ولسمشر محمد اشرف غنی هم دا شیبه په کابل کې د پولیسو افسرانو د فراغت یوې غونډې ته وینا کوي. په نیم دیخ پرونه کې هڅه وکړو چې د ولسمشر د وینا مهمې برخې در سره شریکې کړو. د کابل چاپ مطبوعاتو ته کتنه کوو او په کندهار کې بیا د کبانو یا ماهیانو د فارمونو په اړه اورئ.
دغه فارمونه د کندهار ولایت په مرکز کې جوړ شوی دی، ارغنداب ولسوالۍ کې جوړ شوی، میوند ولسوالۍ کې جوړ شوی، جړۍ ولسوالۍ کې جوړ شوی.
دا نور ریپورټونه سربېره د خبرونې په دوهمه برخه کې روغتیا د ژوند شتمنۍ یونیس پروګرام خپرېږي. ازادي رادیو په اف ام سل اشاریه 15 په کابل او د افغانستان په ټولو لوی ښارونو کې د سهار لونه د ماخام تر 2 بجو پورې په صفه ډول اوریدل شي. د امریکا دفاع وزارت وایي پاکستان ته په دې اړه چې کغواړي امریکا ورسره د میلیونو ډالرو مرستې ته دوام ورکړي د مشخصو اقداماتو ویلي چې دا هیواد باید وکړي. واشنگټن اسلام آباد تورنوي چې د حقانی شبکې په ګډون د هغو سخت دریځ زور انکارو ډلو ملاتړ کوي چې په افغانستان کې حمله کوي. په دې برخه کې د پاکستان د نه همکارۍ له امله تیره اونۍ د ولسمشر ډونالډ ټرمپ ادارې له دې هیواد سره د مرستو د بندولو په ترڅ کې د ائتلاف د ملاتړ د مالي صندوق په چوکاټ کې 900 میلیون ډالرو په ارزښت مرستې بند کړې. دا موضوع نوریاس نوري څرګندلې ده او په دې اړه نور جزئیات در سره شریکوي.
بله مراد صاحب، مننه. د امریکا دفاع وزارت وایي متحدو ایالاتونو پاکستان ته ویلي چې که غواړي چې واشنگټن د امنیتي مرستو په ترڅ کې ورسره د په سلګونو میلیون ډالرو مرستې له سره پیل کړي باید څه وکړي. د دفاع وزارت ویاند ګروال راب مینینګ د دوشنبې په ورځ په واشنگټن کې خبر اعلان ته وویل چې زموږ غوښتنې ډېرې واضح دي. د طالبانو او حقانی شبکې مشرتابه او د حملو پلانونکي باید نور امن ځایونه ونه لري او نه هم د پاکستان له خاورې فعالیت وکړي. تېره اونۍ ولسمشر ډونالډ ترامپ له پاکستان سره د ائتلاف د ملاتړ د مالي صندوق په چوکاټ کې 900 میلیون ډالر مرسته بنده کړه. ویل چې پاکستان د افغان طالبانو او حقانی شبکې د په نښه کولو لپاره کافي اقدامات نه دي کړي. د ائتلاف د مالی ملاتړ صندوق له پاکستان سره د ترهګرۍ په وړاندې عملیات سره مالی مرسته کوي. دغه راز له پاکستان سره بله مسله د نږدې $1 میلیارد په ارزښت د امریکا د پوځي وسایلو او تجهیزاتو مسله ده چې د هیواد ته اجازه ورکوي چې خپله پوځي ټکنالوژي پرمختللې کړي. د امریکا د دفاع وزارت ویان ویل متحدو ایالتونو پاکستان ته دا خبره واضح کړې چې کوم مشخص اقدامات باید وکړي او کولی شي. مننګ زیاته کړه موږ دې ته آماده یو چې له پاکستان سره د ترهګرۍ ډلو په وړاندې له توپیر پرته انکار وکړو. موږ په دې اړه په خصوصي توګه هم د پاکستان له حکومت سره خبرو ته دوام ورکوو. د فرانس پرس خبري اژانس راپور له مخې د پنټاګون چارواکي دا مسله څاري چې آیا اسلام آباد به په مقابل اقدام کې پر امریکا افغانستان ته د خپلو پوځیانو ته د اکمالاتي لار چې کراچۍ بندر مهم دی وتړي او که نه. د پنټاګون ویان وویل تر اوسه پورې په دې اړه کومه نښه نه ده لیدلې چې پاکستان د ګواکې دغې لارې ته مخه کړي. ښاغلي مینینګ دا هم وویل چې په اوس وخت کې د مرستو بندېدل دایمي نه دي او نه هم هغه نور برخو ته ځانګړي شوي دي. مراد صاحب، امریکایي چارواکي په دې باور دي چې پاکستان د پاکستان د استخباراتو مرکزي ادارې او د غراز د هیواد د پوځینو نورو کړو له اوږدې مودې راهیسې له طالبانو سره مرسته کړې ده او دا مرسته هم د دې لپاره له طالبانو سره کوي چې له بلې خوا په افغانستان کې د خپل ګاونډ د زاړه دښمن هند د نفوذ د زیاتېدو مخه ونیسي. خو اسلام آباد د له طالبانو سره د همکاري تورونه رد کړي دي او د امریکا د مرستو د بندیدو په وړاندې خبرداري ورکړي چې دا به معکوسه نتیجه ورکړي.
ډېره زیاته مننه نوري صاحب. دوستانو، نوریاس نوریو چې پر پاکستان د امریکا د فشارونو په ترڅ کې امریکا ته د امریکا دفاع د وزیر د څرګندونو جزئیات در سره شریکول. د امریکا دفاع وزارت ویلي چې پاکستان ته په دې اړه چې کغواړي امریکا ورسره بیرته میلیونونه ډالر مرستې شروع کړي، دا هیواد کم مشخص اقدامات به توکړي او تروریزم پر ضد کم ګامونه واخلي. په دې اړه جزئیات واوریدل. ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده. تاسو زموږ غږله ازادي راډیو اوري. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی همداشي په کابل کې یوې امنیتي غونډې ته وینا کوي. تر اوسه ولسمشر په دې خبرو کې سویل دي. همداشي به له کابل زموږ همکار محمد حدیث پردیس را سره د تلیفون په لیکه کې په سټوډیو کې وبخې. پردیس صاحب، ولسمشر اول دا غونډه په څاړه ده، ولسمشر په خپل خبرو کې تر اوسه سویل دي.
مراد صاحب سلامونه تاسو ته. د رادیو اوریدونکو ته بل لکه څنګه چې تاسو ویلې همدا مال چې تاسو سره خبرې کوم، ولسمشر محمد اشرف غنی د پولیسو د ملي اکاډمۍ د 446 ځوانو افسرانو د فراغت په غونډه کې په همدې مناسبت چې کومه غونډه جوړه شوې ده وینا کوي. تر اوسه پورې ولسمشر څو مهمو موضوعاتو ته اشاره درلوده. یو موضوع دا ویل چې ولسمشر زه تاسو په منځ کې تل ځان مسؤول احساسوم، نه د قوم او د کومې ډلې په منځ کې. او د ویل چې لکه څنګه چې زه په تاسو باور لرم، افغان ولس هم په تاسو باور لري او ستاسو قرباني او سرخندنې ټول ولس ورته درناوی لري او ستاسو په وینه به دغه هیواد آبادیږي. همداراز په کورنیو چارو وزارت کې د اصلاحاتو په رابطه باندې اشاره درلوده. د ویل چې اوسنۍ ټیم د باور ور ټیم دی او کوم اصلاحات چې تر اوسه پورې شوي دي قابل د قبول دي، اما په دې برخه کې باید نور هم کار وشي. وروستیو سیاسي تحولات ته مشخصه اشاره نه درلوده، خو په غیر مستقیم ډول دا خبره وکړه چې د پټول توان به هڅه کوي چې د افغانستان هغه ځواکونه چې قوه استعمالوي هغه هم په مشروع شکل افغان امنیتي ځواکونه وي، او د دې وروسته باید هیڅ څوک د دې توان ونه لري چې د خلکو په وړاندې د قوه استعمال وکړي. تر اوسه پورې دغه موضوعات ته اشاره درلوده، او تر دې وړاندې د کورنیو چارو وزیر ویس احمد برمک هم خبرې وکړي. هغه ژمنه وکړه چې د پولیسو د اصلاحاتو په رابطه باندې مشخص پلانونه شته، ستراتیژي تکمیله شوې او راتلونکي اونۍ به جمهوري ریاست ته ولیږي، او د ولسمشر له لارښوونو سره سم به د پولیسو په لیکو کې کم په ټول شکل په ټوله کې په پولیسو په لیکو کې اصلاحات رامنځته شي. په دې برخه کې ژمنې درلودې. بلې مراد صاحب،
ډېره زیاته مننه. محمد حدیث پردیسو دوستانو چې د پولیسو اکیډمۍ د پولیسو افسرانو د فراغت په غونډه کې د ولسمشر د وینا په اړه چې همدا اوس پیل کړی ده او د هغه د وینا مهم برخې در سره شریکولې. د ازادي راډیو د نن ورځې په خبرونو کې د ولسمشر غنی د وینا او د افغانستان پر تحولاتو دغه د خبرو بڼه له ازادي راډیو اوریدلای شئ.
شیبا په شیبا تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
تاسو زموږ غږله ازادي راډیو اورئ. د شمالي او جنوبي کوریا استازي نن د لومړي ځل لپاره په یو شمېر مسایلو خبرې کوي. دا خبرې نن سهار په یوې غیر پوځي شوي سیمه کې ترسره شوې. سفی الله ستانکسي دا موضوع تعقیب کړی او دا همدا شیبه راسره په سټوډیو کې دی. سفی، د شمالي او جنوبي کوریا استازیو د نننیو خبرو هدف څه و او آیا تر اوسه کومه نتیجه څرګنده شوې او کنه؟
مننه. وروسته لاغه چې د نوي کال په لومړۍ ورځ د شمالي کوریا رهبر کیم جونګ اون د جنوبي کوریا سره د اړیکو د جوړولو هوډ وکړ، دا د نن د دواړو کوریاګانو استازیو په وی غیر پوزي سیمه پن مونجوم کې ولیدل. په دې سیمه کې به د پیونګچانګ اولمپیک لوبي هم کیږي. دغه لوبي د فبروري په میاشت کې د فبروري په نیمایي پیلېږي. البته کیم جونګ اون ویلي و چې دغه اولمپیک لوبو ته خپل لوبغاړي ورلیږي او همدارس به پلاوي ورلیږي. د دوی خبرې له دوه کلونو وروسته وشوه. د جنوبي کوریا د اتحاد وزیر چانګ سانګ اوویل شمالي کوریا ژمنه وکړه چې د پیونګچانګ ژمني اولمپیک لپاره خپل ګڼ لوبغاړي او دولتي پلاوي لیږي. د لومړۍ نتیجه وه او وروسته له هغه د جنوبي کوریا لخوا شمالي کوریا ته وړاندیز شوی دی څو د ځینو پوځي شخړو یا حادثي شخړو د مخنیوي په هدف د دواړو کوریاګانو پوځیان له دې وروسته سره خبرو ته کینی. دا وایي موږ وړاندیز وکړه چې د نوي کال نوي چینایي کال په خاطر د کورنیو د یوځای کېدو په سر خبرې وکړو. هغه کورنۍ چې د جګړو په سبب د دواړو کوریاګانو ترمنځ وژل شوي دي، له دې سره په خوا کې موږ همداراز وړاندیز وکړ چې د دواړو کوریاګانو ترمنځ پوځیان خبرې وکړي څو د یو شمېر رامنځته کېدونکو حادثي شخړو مخه ونیول شي.
دا خبرې خود جنوبی کوریا د استازو څرګندونې دي. شمالي کوریا چې هغه په دې خبرو کې د مذاکراتو مهم اړخ دی، آیا غیم څویری دي دغه استازو رسنیو ته معلومات ورکړي؟
بله، نن په پن منجوم کې د شمالي کوریا یو لوی پلاوی خبرو ته لیږل شوی و. د شمالي کوریا پلاوی له سرحد دی خواته راغی او په هغه ځای کې چې د خبرو لپاره ټاکل شوی و دوی ننوتل، سره کېناستل. رویټرز او نور اژانسونو دغه تصویرونه خپاره کړي دي. د لیدنې په پیل کې د شمالي کوریا استازي ری سانګون چې د سوله ایز اتحاد د کمیټې مشر هم دی وویل له یوې قوي ارادې سره دغو خبرو ته راغلی. موږ نن دې خبرو ته له یو جدي او قوي هوډ او ارادې سره راغلي یو او هیله لرو چې دغه خبرې ښې نتیجې ورکړي او دا د نوي کال د یوې ډالۍ په توګه باندې دي. د شمالي کوریا استازي له خبرو وروسته هم په لنډ توګه باندې هغه ژورنالیست ته چې له دې په تلو تلو کې پوښتنه وکړله چې خبرې څنګه وي، هغه وویل چې د دغه نننۍ میټینګ یا خبرې په ډېره دوستانه فضا کې مخته ولاړلې. د دوه خبرو په خاطر باندې نړیوالو هرکلای کړی دی. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ویلي دي هیله ده چې دغه دواړه کوریاګانې له اولمپیک ورهاخوا هم په ځینو مهمو مسایلو باندې خبرې وکړي. د دوی خبرې په داسې حال کې نن وشو چې د شمالي کوریا سږ کال پرله پسې راکټي او اټومي ازموینو د دواړو کوریاګانو په نړیواله سطح د کوریا شمالي کوریا په وړاندې غبرګونونه او عکس العملونه ډېر جدي کړي دي او لانجې په دې وروستیو کې ډېرې زیاتې شوې دي.
ډېر زیاته مننه سفی الله ستانکزی. او چې د شمالي او جنوبي کوریا د اصل ترمنځ له دوه کلونو وروسته نن د لومړي ځل لپاره د خبرو اترو په اړه در سره معلومات شریکول، دا چې د دې خبرو پوره تفصیلات او جزئیات به سوي د ازادي راډیو د نن ورځې په خبرونو کې در سره شریکو. او سم له مرزي احمد زیز څخه د نن ورځې اقتصادي خبرونه اورو.
د هرات ولایت د صنعتکارانو ټولنه وایي په دغه ولایت کې د ټاپینلی کې د پرانیستې تیاری په چټکتیا سره روان دي. د دغه ټولنې مشر حمید الله خادم نن ازادي راډیو ته ویل په پام کې دی چې د روان میلادي کال د فبروري په میاشت کې دغه پروژه پرانیستل شي. ښاغلی خادم وایي هرات د ټاپي نلي کې پر رسیدو سره به د هیواد اقتصاد پیاوړی او د پانګونې او صنعت د ودې لپاره به امکانات لا برابر شي. کله چې دغه پروژې کارونه په هیواد کې بشپړ شي نو افغانستان به هر کال دغه پروژې د ترانزیت له درکه شاوخوا 500 میلیونه ډالر عاید لاسته راوړي. دغه سره پروژه چې د ترکمنستان ګاز د افغانستان لارې پاکستان او هند ته رسوي 1,814 کیلومتره اوږدوالی لري چې 215 کیلومتره د افغانستان له خاورې تیریږي. په پام کې ده چې په هرات کې د ګازو د لیک دا پروژه د افغان ولسمشر په ګډون د ترکمنستان پاکستان او هندي چارواکو لخوا پرانیستل شي. د کندهار په صنعتي پارکونو کې د 400 هغو شرکتونو جوازونه تمدید شو چې د بیلانس له درکه پوروړي وو. د افغانستان د متشبسینو د عالي بورد مشر حمودی ناجی اغا نن ازادي راډیو ته وویل دغه شرکتونه له تیر یو نیم کال راهیسې پوروړي وو چې وکړه شوې تر دې وروسته خپل پورونه په بیلابیلو قسطونو کې د مالی وزارت اړوندو ادارو کې تحویل کړي. ښاغلی اجي اغا او د کندهار صنعتکاران له دغه اقدام څخه تود هرکلی کوي او زیاتوي چې په دې سره به په کندهار کې د صنعت برخه لا پیاوړي شي. نن د کابل په بازارونو کې په عمده ډول د ځینو خوراکي توکو بیې یو بوجۍ قزاقي وړي 1,120 افغانۍ، د بوري 50 کیلو بوجۍ 1,150 افغانۍ، د وریجې او درنې منای بوجۍ 2,000 افغانۍ، 14 لیتر غوړي 1,050 افغانۍ، د دې تر څنګ نن په کابل کې 1 لیتر پټرول 5,000 او 1 لیتر ډیزل په 9,000 افغانۍ پلورل کیږي. او همدارس په شهزاده سرای کې د ځین بهرنۍ اسارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر او 1 افغانۍ او 1,050 پوله، یو یورو 1,030 افغانۍ، یو انګلیسی پاوند 1,090 افغانۍ او 1,050 پوله، یو سعودي ریال 13 افغانۍ او 1,500 پوله، زر ایرانی تومان 14 افغانۍ او 1,50 پوله، او زر پاکستانی کلدار 1,520 افغانۍ.
تاسو زموږ غږله ازادي رادیو اورئ او اوس هم له اجمل تورمان اورئ چې د کابل د نن چاپ رسپانو څخه خبره کړې دي.
کابل چاپ ورځپاڼو په خپلو نننیو ګڼو کې د امریکا او پاکستان ترمنځ راولاړې شوې لانجې او په افغانستان کې د برېښنایي تذکرو د ویش په وړاندې د ځنډ په اړه یو شمېر مطالب چاپ کړي دي. هیواد دولتي ورځپاڼې د امریکا او پاکستان ترمنځ رامنځته شوې لانجې په اړه لیکلي، پاکستان په خپله خاوره کې د افغان طالبانو حضور تایید کړ. په مطلب کې راغلي د نوموړي هیواد د بهرنیو چارو وزیر خواجه آصف وروسته له دې چې امریکا پر پاکستان د طالبانو د پناه ځایونو په خاطر فشارونه زیات کړل، ویلي په پاکستان کې د افغانستان د حکومت د وسلوالو مخالفینو د حضور ادعا نه ردوم، خو دا ډلې ممکن د پاکستان په خاوره کې په نامنظم ډول حضور ولري. په مطلب کې راغلي خواجه آصف له جونیوس خصوصي تلویزیون سره په مرکه کې د پاکستان په خاوره کې د قانوني شبکې د حضور په اړه د امریکایي او افغان چارواکو څرګندونو ته په اشاره سره ویلي، دا ادعا کاملا نارضوم، موږ یوازې دا خبره کوو چې دوی زموږ په خاوره کې په تنظیم شوی ډول نه اوسي. ویساخ خپلواکي ورځپاڼه بیا په خپل یو مطلب کې د موضوع په تړاو د یو شمیر پاکستانی ورځپاڼو په حواله لیکلي، د دغه هیواد چارواکي په دې بوخت دي چې څنګه امریکایي ځواکونو ته هغوی چې په افغانستان کې میشي د پاکستان د تجهیزاتو او خوراکي موادو رسولو لار بند کړي. په مطلب کې راغلي اسلام آباد دغه کار امریکا سره د ډیپلوماټیکو اختلافونو وروسته کوي، خو په مطلب کې دا هم ویل شوی چې په دې اړه تر اوسه وروستۍ پریکړه نه ده شوې. د مطلب لیکوال دي کې ولس کال کېږي چې په افغانستان کې میشتو امریکایي ځواکونو ته د پاکستان له لارې تجهیزات او خوراکي مواد را لیږل کېږي. ملیارمن خپلواکي ورځپاڼې بیا په خپل یو مطلب کې د برېښنایي تذکرو په ویش کې د ځنډ په تړاو د افغان حکومت د اجرایي رئیس د تیرې ورځې څرګندونې راخیستي چې برېښنایي تذکرې د افغانستان د ټولو خلکو د قناعت پرته نه ویشل کیږي. په مطلب کې راغلي عبدالله عبدالله ویلي چې د برېښنایي تذکرو په ویش سره باید ملي یووالی رامنځته شي، نه ملي نفاق. سرخط پلواک ورځپاڼې بیا هم دا موضوع په خپل سر مقاله کې راخیستې ده. ورځپاڼه لیکي لری نه ده چې ولس له برېښنایي تذکرو تیر شي. په سر مقاله کې راغلي که د څو نفرو فرمایشونو ته غوږ نیول کیږي نو بیا دا تذکرې تر قیامت هم نه ویشل کیږي. سر مقاله لیکونکي لیکي که چیرې د 1,000,000 وګړو د برخلیک خبره وي او بیا هم حکومت د 1,000,000 کسانو خولې ته ګوري، دا بیا حکومت نشي کېدلی. ورځپاڼه وایي حکومت باید په دې مسله کې خپل موجودیت ثابت کړي، ځکه د ورځپاڼې په باور که دغه لړۍ تر دې زیاته ځنډول کیږي حکومت به خلکو ته ناکاره او بې وسه ښکاره شي.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. او اوس هم په کندهار کې د کبانو د فارمونو په اړه اوري. په کندهار کې د ماهیانو د خصوصي فارمونو شمیر په تیرو دوه کلونو کې له 290 څخه 1200 ته لوړ شوی چې 2500 کسانو ته د ګټې وټې او کاروبار ښه فرصتونه برابر کړي دي. په کندهار کې د کرنې ریاست مسؤلانو په دې ولایت کې د ماهیانو د غوښو تقاضا ډېره شوې ده او هر ورځ تر 3000 کیلوګرامه پورې د ماهي غوښه بازار ته وړاندې کیږي. د کرنې ریاست مسؤلان زیاتوي چې له دغه ټولو فارمونو څخه په کال کې 480 میلیونه افغانۍ آیت ترلاسه کیږي. محمد صادق کښتنه د کبانو د روزنې دغه فارمونو ته ورغلی او دا رپورټ یې برابر کړی دی.
محمد ابراهیم دلته د کندهار ښار په لویدیځ د باغی پل په سیمه کې د ماهیانو د روزنې لوی فارم لري چې د ماهیانو شمیر یې زرګونو ته رسیږي. محمد ابراهیم دغه فارم تیر کال په 2 جریبه ځمکه کې جوړ کړ چې د ماهیانو کوچني بچي ورته له جلال آباد راوړل. نوموړی وایي په خوا به کندهار ښار ته د دهلې لبان د هلمند د ګرشو ولسوالۍ او له پاکستان څخه ماهیان راوړل کېده، خو اوس د ماهیانو د غوښو تقاضا په دغه ولایت کې د نوو جوړو سو فارمونو څخه پوره کېږي. محمد ابراهیم په دې برخه کې د حکومت د ملاتړ او توجه غوښتنه کوي.
شاید دولت سمره سره سره کړی خو دومره نه چې ماهیان ته وده ورکړي یا زموږ ماهیان ته پرمختګ ورکړي، ځکه چې که دولت زموږ سره مرسته وکړي د ماهیانو په روزلو کې، د ماهیانو په غټولو کې، یا د اوزو جوړولو، یا د نورو داسې اړتیاو چې مثال موږ اړتیا ورته ولرو لکه د ماهیانو د اوبو سیسټم، حوضونه او داسې نور، قطعاً به موږ پاکستان ماهیان ته یا چچان ته ضرورت پیدا نه کړو، ټول به خپل د هېواد مایه خپل بلې موږ روزو.
د کندهار د کرنې ریاست د مالداري او ترویج مدیر محمود الله نوري وایي چې دا مهال په کندهار کې 1200 د ماهیانو خصوصي فارمونه شته چې هر ورځ 3000 کیلوګرامه پورې د ماهی غوښه بازار ته وړاندې کوي. د نوري په خبره دغه فارمونو شمیر دوه کاله مخکې دونوي، خو اوس 1200 ته لوړ شوی. د نوموړي په وینا له دغه ټولو فارمونو څخه په کال کې 480 میلیونه افغانۍ عاید ترلاسه کیږي او 2500 کسانو ته پکې د کار زمينه برابر شوی.
دغه فارمونه چې په کندهار کې د 1200 فارمونه په شپږو کالونو کې جوړ شوی دی، دغه فارمونه د کندهار ولایت په مرکز کې جوړ شوی دی، ارغنداب ولسوالۍ کې جوړ شوی، میوند ولسوالۍ کې جوړ شوی، جړې ولسوالۍ کې جوړ شوی، ورسته پنجوایي ولسوالۍ، د ډنډ ولسوالۍ، د تخت پل ولسوالۍ، د میوه هغه بولدک ولسوالۍ، د دامان ولسوالۍ.
پاینی وخت کې په کندهار کې د ماهیانو یو پلورونکی نعمت الله وایي چې د ژمي په موسم کې کاروبار ښه روان دی، چې هره ورځ ورته په زیات شمېر خلک راځي او پاخه ماهیان د خوراک لپاره مېله ځایونو او کورونو ته وړي. په کندهار کې د خصوصي فارمونو تر څنګ په شاولي کوټ ولسوالۍ کې له دهلې بند څخه ماهیان ترلاسه کیږي، خو ډېر مهال دغه ماهیان د لاسي بمونو او یا هم د جنریټر د شاټي په وسیله ښکار کیږي، چې په دې توګه د غټو ماهیانو تر څنګ د هغوی کوچني بچي مري او نسل یې د ورکېدو له ګواښ سره مخ کیږي.
ستاسو له پیغامونو
زه خان زره مې نه حال ته پکتا ورې د یارو بل سوره کوشیدون کې هم په اول کدم کې د ازادي راډیو کار کوم په اوریدون کو ته زره کوم سلامونه ونه کې له احترامات باندې کوم. دوم قدم کې ولسمشر باندې امنیتي سکتور مشرانو باندې ملي دفاع وزیر لوی درشي داخله وزیر او ملي امنیت رئیس باندې غږ کوم چې اکثره د دولت وړو دوه چارواکي د رینجرونو دولتي وسایتونو غلطه استفاده کوي. څوک لرګي پکې وړي، څوک خاورې ریک پکې وړي، څوک سیمنٹ پکې چلوي. دا د کونډې رنډو یتیمانو حق دی، د بیت المال مال سره دا رقم زیاتای دا به کی افغانستان سره خیانت، افغانانو سره خیانت. ازادي راډیو نه ولرې منخم د پامن
شاوی کوټه ولسوالۍ مدا موسی چوک لکیږي په دای کې دی مې دا لږ د موسا والا دار سری کور دار سری درې وینه ور مړو خلګو یو ول نه ته پراغه دی باندې په زرو پاته تا پارسل خرڅي دا خو دې دا مول سره سره جن نو سره چې ولا کر سي درې نو خواران ته دا چې نه شه بغانې سره دا یو کوله ان مو دا ګر دا مړو خلګو یو یو ایسا والا یو مو ګر دا وې ساتي وې دا دې دا دار سری کور د ماجر په نامه یو ډیر راغلی مو ماجر یو اوري کوټي والا
د خبرونه دوهمه نیمه ته نږدې شوې او په دوهمه برخه کې روغتیا د ژوند شتمنی او نس پروګرام اوري. خو اوس له ملالۍ بشیر څخه د افغانستان او نړۍ د مهمو خبرونو لنډي زورو.
د کونړ ولایت چارواکي وایي چې د پاکستان د پوځ لخوا پر سرکانو ولسوالۍ کې د توپونو ډزو یو تن وژلی او څو نور یې ټپیان کړي دي. د پکتیکا امنیتي چارواکي وایي تیره ورځ د پولیسو په ځانګړو عملیاتو کې چې د یاد ولایت په زیړوک ولسوالۍ کې ترسره شوي، درې تنه وسلوال یې د یو پیک اپ ګاډي او پوځي توکو سره یو ځای نیولې دي. د کډوالو نړیوالې ادارې یا آی او ایم وروستی راپور وایي روانه اونۍ له پاکستان څخه په زور ایستل شویو افغانانو شمیر د تیر اونۍ په پرتله 9% او له ایران څخه د ایستل شویو افغانانو شمیر 12% کم شوی دی. د اروپای ټولنې د غړو هیوادونو او ایران د بهرنیو چارو وزیرانو ویلي چې په بروکسل کې د دوی د سبا ورځې بحثونه به د ایران او لویو قدرتونو ترمنځ د اټومي موافقې پر ساتنه متمرکز وي. شمالي کوریا او جنوبي کوریا له څه باندې دوه کلونو وروسته نن د لومړي ځل لپاره رسمي خبرې اترې کوي. او د امریکا د استخباراتو لخوا فضا ته یو استول سوی سټلایټ د ځمکې مدار ته پر رسیدو کې پاتې راغلی او ګمان کیږي چې مات او ویجاړ سوی به وي.
روغتیا د ژوند شتمني.
سلامونه مې ومنه د ازادي راډیو روغتیا د ژوند شتمنی په دې پروګرام کې ز ناجیه صفایسه هر کله کوم. هله مندایم چې د پروګرام تر پایه را سره ملتیا وکړی. په پروګرام کې نن ورځ توبرکلوز یا سل ناروغي په اړه خبرې کوو. په خبرونه کې د داخله ناروغي او متخصص او د توبرکلوز د ملي پروګرام د تخنیکی چارو مسول ډاکټر صاحب نوراقا زاهد را سره ملمدای او له هر سمخ کې ډاکټر صاحب ته خرغ لاسویم.
مننه خور تاسو ته او د ازادي راډیو محترم اوریدونکو ته د زړه له کومې سلامونه وړاندې کوم.
مخکې تر دې چې د اوریدونکو اړیکې وخلو، د همدغه موضوع په اړه راپور چمتو شوی، راپور واوري بیا راګرځو خبرونه ته. نری رنس یا توبرکلوز یو له هغو ساري ناروغیو څخه ده چې هر کال په افغانستان کې په سلګونه تنه پرې اخته کیږي. چاپیریال او شخصي روغتیا ساتنې ته نه پاملرنه او په نمجنه او بده فضا کې د قالینو اوبدل هم د دې ناروغۍ د لیږد لامل ګڼل کیږي. نری رنس مرګونې ناروغي ده خو د درملنې وړ ده چې میکروب یې د ټوخي او خبرو له لارې لومړی فضا او بیا تنفس له لارې روغ انسان ته انتقالیږي. د دې ناروغۍ نښې نښانې د ټوخي سره غم، ستړیا، بې اشتهایی، د شپې له مخې تبه او وزن بایلل یادیږي. په دې ناروغۍ د نارینهو په پرتله ښځې ډېرې اخته کیږي چې لاملونه یې په کم عمر کې ودونه له ناروغانو سره اړیکې په ګوته شوي دي.
اول په ښځو کې په کم عمر کې د واده کول، مثلا اکثره وخت جون ښځې اتلس کلونه ټوټ عمر کې اولس شپاړس پنځلس حتی څوارلس کې وده کیږي. نو دا د هغې معافیتي سیستم باندې اغیزه کوي، د هغې معافیت سیستم ښکته کیږي. فلیاز د طبي دپاره یا توبرکلوز دپاره نری رنځ دپاره زمینه مساعده کیږي. پرله پسې د ماشومانو راوړل، دوی هغه فاصله چې تقریبا دوه نیم کاله ده هغوی دوی په نظر کې نه نیسي، فلیاز پرله پسې ډول باندې ماشومان راوړي. او بل دا چې د زیاتو ماشومانو راوړل، تاسو ته معلومه ده افغانستان کې اکثره وخت شاید اوسط ډول د پنځو نه تر شپږو اوو پورې ماشومان راوړي، دا هم یو علت کېدای شي.
نوموړي همدارنګه وویل که له دوو اونیو څخه زیات ټوخي او بلغم کې وینه ولیدل شوه، ناروغ دی د توبرکلوز د درملنې نږدې روغتیا مرکز ته د تداوي لپاره ځان ورسوي. د روغتیا نړیوال سازمان د موندنو له مخې په افغانستان کې هر کال شاوخوا 6000 کسان په نری رنځ اخته کیږي او دا ناروغي کابو 16000 کسان وژني. توبرکلوز یا نری رنز په نړۍ کې د یوې خطرناکې او وژونکې ناروغۍ په توګه پیژندل کیږي چې د لمنځه وړلو لپاره له ډیرو هڅو سره سره لا هم هر کال په نړۍ کې 9 میلیونه تنه په دې ناروغۍ اخته او 2 میلیونه یې مري.
روختیا د ژوند شتمنی په همدې خبرونه کې واوري.
پروگرام ته خرغ لای دوستانو نن ورځ خبرونه توبرکلوز ته زنګړی شوی او ډاکټر صاحب زاهد به موږ ته په دې اړه معلومات راکړي. ډاکټر صاحب زاهد خبرونه په سر کې موږ ته معلومات راکړي چې نری رنز څه ډول یو ناروغي ده او ساسي په ان اومده نه هي سدي.
بسم الله الرحمن الرحیم. بیا محترم اوریدونکو نن زړه کوم سلامونه وړاندې کوم او ستاسو خور په جواب کې باید وایم چې نری رنز یو ساری ناروغي ده چې د اکثرا د ټوخي سره متاسف وي چې بلغم ورسره وي او نری رنز نخې خو مکمل تاسو تشریح کوم او دونه ووایو چې موږ زیات چې غږیږو نو دا د نری رنز هغه ډول ده چې سږي موفي. کچیر نری رنز د سګینه د باندې هغه ته مونږ خارج دریوي د سګینه د باندې ناروغي وایو د توبرکلوز او هغه بیا نخې فرق کوي او زیاتر مونږ چې تماس نیسو هغه نری رنز چې سګي موفي خارج د سګي چې کوم توبرکلوز ده هغه اکثرا ساري نه ده. نو په دې خاطر مونږ زیات کوشش کوو چې په دغه باندې د سګي یا د نری رنز ریوي ډول باندې مونږ تماس زیات نیسو چې خلک وشي کول ځان وقایه کی او هم تداوی ته زر مراجعه.
بله که د خبرونی په دې برخه کې د هم راتوي چې نری رنز خپل بسو ډولونه ویشل کیږي ترسو اوریدونکو ته هم دغه مشخص شي.
نری رنز البته ستاسو سوال په جواب کې باید وایم چې نری رنز په دوه ډوله ده، یو د سږو نری رنز یا ریوي نری رنز او بل د سږي د باندې نری رنز یا خارج ریوي. موږ ورته د نری رنز یا توبرکلوز چې نوم یې په ساده ډول موږ تاسو توبرکلوز یا نری رنز یا سل عوامي سل بولي دا ټول یو نوم ده. نو موږ زیاتر په دې نری رنز چې سږی موفي او ټوخی او بلغم سره متاسف وي دې پاک له زیات رڼا چوو په دې خاطر چا نور ډولونه بیا چې د سږي نه د باندې کنه کیدای شي توبرکلوز مثلا په هډوکو کې د هډوکو توبرکلوز د ستونو فقرات توبرکلوز د کلیوي توبرکلوز یا د ګردو توبرکلوز د رحم چې اکثرا په زنانو کې د اقامت سبب ګرځي توبرکلوز د کولمو توبرکلوز د دماغ یا پستلا مننجیت توبرکلوز ګورته وای چې خطرناک ډول ده. یعنی د وجود په هر ځای کې چې تاسو کوم هر برخه ګورئ نو توبرکلوز هلته توازو کولی شي به ویل نخې او نخانې لري. اما موږ چې زیاتر غږیږو د نری رنز پریوی ډول یعنی د شش په ډول چې هغه اکثرا ټوخی لري ټوخی سره برغم لري یعنی دای نخې دي او مریض اکثرا ډیر ډنګر کیږي اشتیا له منځه ځي او د شپې لخوا خوله کوي تبه ورسره یې کله کله د سینې قفس دردونه ورسره یو ځای.
ډاکټر صاحب کوم رپورټونه چې په دې وروستیو کې خبر شوي د نری رنز د شمیر له ډېرېدو خبرې کېږي ستاسې په اند عوامل به څه یې؟
دغه خبره اکثرا موږ نه دا سوال کېږي په راډیوګانو او تلویزیونونو کې. خوشبختانه وایم یا متاسفانه چې په دې خلک لږ غلط فهمي شوی ده. توبرکلوز یا نری رنز د پخوانه ډیر شته په جامعه کې. دغه سو کلونو کې چې فعالیت زیاتیږي دا کشف د واقعیاتو زیاتیږي. دا په دې معنی نه ده چې توبرکلوز زیات شوی ده. توبرکلوز په خپل حال ده، صرف پخوا فعالیتونه کم و لږ کشف ده. مثلا په لومړیو کلونو کې 2001 او 2002 کې که موږ مراجعه وکړو د توبرکلوز دا کوم ارقام چې موږ لرو د توبرکلوز نری رنز پروګرام لري په حدود د 10,000 واقعاتو په افغانستان کې توبرکلوزي مریضان معلومیده. او کوم دغه د تیر کال یعنی 2014 چې 2010 تر څو موږ نوی ارقام نه دي د اخر ورځو کې ټولوي بیا نشرو هغه کې موږ 3,000 مریضان درلوده. نو بیا موږ نه راډیوګانو تلویزیونونو هم دا سوالونه کول چې ولې دونه فعالیت کوي دومره مصرف ما خواته توبرکلوز مخ په زیاتېدو ده. دا په دې معنی نه ده چې زیات شوي دي، فعالیتونه زیات شوي دي، کشف د واقعاتو پخوا پټو هم دا مریضان اوس کشفیږي. نو حدودا افغانستان کې حد ویل کیږي لکه چې تاسو مخکې د راډیو په راپور کې ویل چې د شپېتو زره شاوخوا نه پنځو زره شپېته زره شاوخوا هر کال مریضان په دې مرض اخته وي او دا مونږ لا هغه مرحلې ته نه یو رسېدلی چې ټول مریضان کش شو. مونږ کوشش کوو چې دغه سږ کال انشاءالله د درې څلوېښت زرو نه به زیات مریضان کش کړو چې خپل هغه هدف ته ځان ورسوو. کله چې مونږ مریضان کش کړو د نور معلومداره چې مریض کش شو هغه تداوي لاندې نیول کیږي چې تداوي لاندې ونیول شو خپله مریض شفا کیږي او نور خلک د دې مرض له سرایته ژغورل کیږي، یعنی د سرایت زنځیر قطع کیږي.
بله، د توبرکلوز د مخنیوي لپاره به تاسو هم پروګرامونه لرئ. د درملنې مرکزونه څومره دي او په کومو ولایتونو کې دي او تاسو چې کوم نوي ارقام راټول کړي په دې کې ویلی شئ چې په کومو ولایتونو کې د ارقام ډېر دي؟
متاسفانه توبرکلوز خو د غریبو ملکونو یو مرض ده، گرچه په هر ځای کې لیدل کیږي خو هغه ملکونه لکه چې مونږ تاسو یو بیچاره ملک یو افغانستان نو دلته هم توبرکلوز واقعیت ډیر دی په ټولو ولایتو کې شته. او مونږ کله چې دا ولایتونه ارقام ټولو کېدای شي یو کال یو ولایت کې زیات واقعیت کشف شي بل کال بل بل کال بل، داسې نه ده چې په ټول اکثرا په ټولو ولایتو کې توبرکلوز نری یا توبرکلوز ډیر واقعیت شته. او مونږ ډیر کوشش کوو چې خلکو ته آگاهی ورکو، مختلف پروګرامونه لرو چې یو دغې جملې کولی شو چې وخت په وخت د ازادي راډیو د ازادي د وزین راډیو نه مونږ آواز خلکو ته رسول کیږي چې دغه یو بیلګه ده. همداسې هر راډیو تلویزیون چې مونږ ته دعوت ورکوي تاسو پوهیږئ چې د توبرکلوز یا نری رنس ټول فعالیتونه چې په افغانستان کې دي په وړیا یا مجاني شکل عرضه کیږي، البته د نړیوالو په مرسته د عامې وزارت د محترم ادارې په مرسته دغه تداوی و درملنه و کوم کشف و بستله تشخیص ټول مجاني ده. نو موږ راډیوګان او تلویزیون او د میډیا و نوم دار وخت قضا کوو چې دوستانو چون موږ چې شیر نه لرو نو دا حاضر یو هر وخت خپل که تاسو موږ سره همکاري وکړي دا خپل پیام وطنوالو ته ورسوو چې ځان وقایه کړي او د دې ناروغۍ نه ځان بچ کړي.
بلې، ډېره زیاته مننه دوستانو. نن ورځ خپرونه توبرکلوز ناروغۍ ته ځانګړې شوې. تاسو هم کولی شئ چې په خپرونه کې برخه واخلئ. د داخله ناروغیو متخصص او د توبرکلوز د ملي پروګرام د تخنیکي چارو مسؤل ډاکټر نوراقا زاهد را سره مل مدی او ساسي پوښتنې به هم ځواب کړي. زموږ د اړیکو شمیرې دي 0999253 او بل شمیره هم ده 0982255. فضل هادي وردګ په لیکه کې د اړیکه اخلو. مهرباني وکړئ که کومه پوښتنه ولري.
نجا صفای خو سلامونه تاسو ته محترم ډاکټر صاحب ته وړاندې کوم خدای دې وکړي چې یوړو روغ بوي.
ډېر زیاته مننه وردګ صاحب، ساسي پوښتنه اخلو، مهرباني وکړئ.
مننه هم محترم ډاکټر صاحب نه مو دا پوښتنه دا کله انسان کې دا مریضي ځای ونیسي نو د دوه جلوګیري په کوم رقم کې دلای شي؟ ځکه داسې لرې پرتې سیمې شته چې دوه غول اسرسی شفاخانې ته یو کلینیک ته نشي کېدای. فابریکه دغه مرض دی ته پیک شي تغو پورې چې څور اسرسی او شفاخانې ته کې یو کلینیک ته کې د کومو دواوونه استفاده وکړو؟ که دغه مریض په دغه مرض باندې مبتلا کي کوم علایم اول مخې ته رسي چې سړی پوه شي چې یاره زه په دغو تبرکلوس یا نه د نري رنځ پر ناروغۍ باندې اخته شوی یم. ډېره مننه که دغه
لیزان سره او ډاکټر صاحب زاهد به جواب کی. لته سیمننه کوم، مهرباني وکړئ ډاکټر صاحب.
محترم فضل هادي وردک صاحب، د رادیو ازادي د اوریدونکو له جملې څخه یو ز خپل ډاکټر نوراغا زاهد مې چار وخت د پروګرام اولم که په موټر کې یا کور کې. او یو بل خبر ده چې دا وردک صاحب ما داسې پروګرام نه ده لیدلې چې دا پکې برخه نه اخیستلی. زه ته په اصطلاح او ډېر ښه سوالونه کوي، زه ته مننه کوم چې هر وخت د خپل وخت ضایع کوي او دوستان نه پوښتنه کوي. پاتې شو دا خبره وردک صاحب، یو خوشخبري به درته ورکړم چې د افغانستان داسې ځای نشته، داسې منطقه نشته چې د توبرکلوز په وقایه او تشخیص او تداوي کې برخه وانخلي. کوم ځای کې چې ته نږدې کور ده یا هر څوک چې ده که په امنیتي ساحو کې ده که غیر امنیتي ساحو، د توبرکلوز د نری رنس پروګرام همدا یو افتخار لري چې په ټول افغانستان کې په اصطلاح مرکزونه لري چې دغه خدمات وړیا وړاندې کوي. یعنی تاسو کولی شئ چې نږدې روغتیایي مرکز ته مراجعه وکړئ او د دې مرض کوم نخې چې زه اوس درته وایم چې اکثرا د سینې توبرکلوز یا د نری دریوي توبرکلوز په نامه یادیږي، هغه نخې ټوخی ده. که چیرې ټوخی د دوو اونیو څخه زیات شو او ورسره بلغم وي، نو تاسو زر تر زره نږدې روغتیایي مرکز ته مراجعه وکړئ. او پاتې شو دا خبره چې تا ویل کوم دوانه استفاده وکړي تر څو چې ډاکټر ته رسیږي. هیڅ دوانه دوست استفاده ونه کوي. که چیرې ولاړ شئ کلینیک ته، او دا نه ده چې هر څوک ټوخی ده او دوه اونۍ شو هغه بتمي توبرکلوز وي. هلته په ډېر ساده شکل بلغم اخلي. تقریبا دیارلس سوه مرکزونه موږ په سراسر د افغانستان کې لرو. هلته بلغم معاینه کوي، ورته وایي چې یا توبرکلوز یا نری رنځ یې یا نه یې، که ورته دوا ورکوي د وقایي هغه ترتیب و تنظیم ورته ټول تشریح کوي، هغه محترم ډاکټر صاحبان یا سی پرسونل. که نه د بل مرض دوا به ورته ورکړي یا به ورته وایي چې دغه دوا شته دغه نشته. اما دا خبره تکرار درته وایم چې د توبرکلوز یا نری رنځ دوا په ټول افغانستان کې په پریمانه شکل شته. او هر کال موږ د خپل مریضانو نه زیات دوا غواړو، او دوا هم هغه دوا ده چې نه په بازار کې پیدا کیږي نه په پاکستان کې پیدا کیږي. د دې ملک نږدې ملکونو کې دا دوا نشته، او دا دوا کومکي دوا ده او ډېر جیګ سطحه باندې دوا ده. زه به د یو مثال په شکل درته وایم چې جاپان دولت موږ سره مرسته کړې، او د یو کال دوا موږ ته اخیسته تقریبا لس میلیونه ډالر کېږي. او دوا یې ډېر اصیله دوا ده. تاسو کولی شئ نږدې روغتیایي او که څوک ټوخېده دومره دې وکړي چې خپل خولې او پوزه د یو ټوکر د سمال یا پاک تکه یا ماسک بولر شی چې بولي دغه په واسطه تر څو چې ډاکټر ته رسیږي خپل خوله او پوزه بنده کړي چې نورو ته انتقال نشي.
ډېره مننه ډاکټر صاحب. زاهد، یوه پوښتنه چې تل مطرح کیږي او په دې راپورونو کې هم ویل شوي چې 65 سلنه ښځې په نری رنځ باندې اخته دي، ستاسو په نظر عمده عوامل څه دي؟
ناجیه خور، موږ په دې هکله یو څېړنه کړی مخکې. هغه ډاکټر صاحب زمونږ د پروګرام د ټریننګ د برخې مسؤول څه خبرې مو کړه، او دا واقعیت ده. موږ د جایکا یو انجیو د خارجي انجیو د جاپانیان هغوی سره په ګډه یو څېړنه وکړه چې ولې دا زمونږ خویندو کې دا مرض زیات ده. او دا هر کال تقریبا 100 کاله 50 سلور 50 داسې، یعنی په عموم صورت چې وایي یو په دوه برخې، یعنی پر درې مریضانو کې دوه زمونږ خویندې نظر نور نړۍ کې چې هغلته نیم په نیم ده یا په نارینهو کې زیات ده، په افغانستان کې په ښځو کې دوه چند ده. بیا موږ په همدې خاطر د عامې وزارت تر نظارت لاندې یو څېړنه وکړ. په دې څېړنه کې موږ ته د نورو عواملو تر څنګ دا په ګوته شو چې لکه ډاکټر صاحب مخکې ویل، اکثرا هغه خویندې چې دا نری رنځ درلوده موږ تر تحقیق لاندې ونول، دا خویندې اکثرا په کم عمر کې دوی ودونه کړي وو، یعنی د 13 ښکته واده شوي وو. دا یو نخه علت. دویم علت دا و چې دا خویندې ډېر ماشومان راوړي وو، یعنی دا بل علت. او درېیم علت دا چې د ماشومانو د راوړلو تر منځ فاصله دا کمه وه، یعنی زر زر ماشوم راوړل په کم عمر کې واده کول، او د ډېرو اولادونو. او د دې تر څنګ څنګ که موږ تاسو متاسفانه ووایم چې یو غلط رواج لرو، اکثرا زمونږ خویندې د مریضانو پرستاري کور کې، که چیرې یو مریض نارینه مریض نو هغه ته خویندې ډوډۍ اوبه هر شی وړاندې کوي، لوښي ورته مینځي، نږدې ورسره په تماس کې. دا یې بل علت ده، یعنی دا هم په د دې تر څنګ یو علت ده. اصلي علتونه هم هغه و. او هغې نه غیر یو بل بد رواج لرو افغانستان کې، دا خویندې ډېر نږدې سره ناستې او یو بل ته ډېر ځان نږدې کوي او خبرې کوي داسې ټولي ټولي په ودونو په هر ځای کې چې، یعنی دا که یو مریض نو ټولو ته انتقال کوي. پوهېږي چې دا د ساري مرض ده او د هوا له لارې د تنفس په واسطه انتقالیږي. نو دا بل علت ده. او د دې نه هم بدتر علت دا ده چې موږ بعضې مناطق کې داسې رواج ده چې دا خویندې ته هغه ښه خواړه باید خویندو ته ورکړل شي چې د مقاومت یې جیګ شي، هلته خراب خواړه خویندو ته ورکوي یا پسمانده. او نور نارینه یې بعض ځایونو کې او ډېرو ځایونو کې شاخه کارونه هم په خویندې چې دمدام د په اصطلاح مقاومت ضعیفوالی، ټول علتونه چې سره یو کې همغه د مقاومت ضعیفوالی ده چې موږ اوس دا خبره لله الحم ډېرو ځایونو ته رسولي دي. او انشاءالله په آینده کې به دا پروګرام نور هم مخکې اوسي چې خویندو کې دا مرض ټیټ کړو.
بله، عبدالستار اخونزاده په لیکه کې دی. مهرباني وکړئ روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام اورئ.
السلام علیکم خو دې زکه سلام علیکم تاسو مثلا ډاکټر صاحب ته وړاندې کوم زدن به بالا مرغاب تمام
جر خ اخونزاده صاحب ساتي بوختنه هم اخلو مهرباني وکړئ.
ما د ډاکټر صاحب څخه سوال زده چې
د تبرکلوز میکروب اول په ابتدا کې په جهان کې چا کشف کړی ده، کله کشف شوی ده؟ او په افغانستان کې په ابتدا اول ابتدا کې کل په کم کال کې د تبرکلوز هغه شوی ده چې پخوا دا تداوی نه کېدل، دغه معلومات کړه کې. او بل که څوک د تبرکلوز په مزاج که تداوی شروع معنی دوا وکړي، دا خلک د سره په یو کاسه کې یو په یو کور کې ژوند کې داخته کېږي او که ناخته کېږي. د تبرکلوز مریضان د څه شي څخه پرهیز وکړي، د څه شي څخه پرهیز ونه کړي؟ دغه سوال ته که جواب راکړي ډېر به یې مهرباني.
محترم اخندزاده صاحب ډېر مننه، ډېر ښه سوالونه دې وکړ. اول خو تبرکلوز یا نری رنس تقریبا تحقیقات خودلی چې د انسان د پیدایش نه وروسته دا مکروب هم پیدا شوی. خو ما چې خپله کوم یو څه وخت حتی د فرعون په جسد کې ما د توبرکلوز نښې په خپلو سترګو لیدلی په مصر کې، چې هغه ډاکټر صاحبان وویل چې دیم توبرکلوز درلوده، یعنی فرعون جسد که چیرې څوک لاړ. او دا لومړی ځل چې دا واقع پخوا څوک نه پوهېده، په مختلفو طریقو به یې ورسره مبارزه کول. په 1802 کال کې یو آلمانی یا جرمنی عالم چې رابرت کوخ نومېده دغه مکروب کشف کړ. یعنی په نړۍ کې یو ستر تحول راوست چې د مکروب د کشف سره دغه مقابله شروع شو، دوایي ورته شروع شو. یعنی په 1802 کې د دې مکروب کشف شوی دی. او په افغانستان کې دویم سوال دا و چې په افغانستان کې مونږ پخوا یو شکل به شکل د هغوی مجادله او مقابله روان و. خو په 1905 کال کې د دې مرض لپاره د توبرکلوز یا نری رنس ملي پروګرام جوړ شو، البته د صحي سازمان، د جهاني صحي سازمان په مرسته، او تر ننه پورې لله الهام ښه کامیاب شکل روان ده. او بل سوال دا و چې د تداوی په وخت کې دوستانو کو مریض د توبرکلوز چې کشف شو، تداوی لاندې ونیول شو، اکثرا رسالې یا کتابونه دا وایي چې په دویم هفته کې نو کولی شي چې آزاد خپل فامیل سره یو کاسه کې ډوډۍ وخوري، یو اتاق کې سملي او پاسیږي کینی او خبرې کوي. یعنی دو اونیو کې خو مریض نه تداوی کی چې غلط نشي، مریض په دو اونیو کې دغه سرایت یعنی نشي کولی، مکروب دومره ضعیفه کیږي د دوا په واسطه چې نور د سرایت وړ نه وي. حتی کتابونه وایي چې د یو هفتې نه بعد. خو تاسو هم هغه دو هفتې خپل ذهن کې وساتئ چې په دو هفتو کې لږ دغه حفظ الصحه خو دائم باید مراد شي، خو دو هفتو کې ډېر مراد شي. دو هفتې نه بعد بیا هغه آزاد کولی شي چې خپل فامیل سره ډوډۍ وخوري، کینی، پاسیږي، خبرې وکړي، هر کار. او د پرهیز په هکله به اخندزاده صاحب دونه درته ووایم چې د توبرکلوز مریضان قطعاً پرهیز ته ضرورت نه لري، او د پرهیز په څنګ څنګ کې کوشش وکړي چې ښه شیان هغه ته ورکوي چې لږ تقویه شي او په تداوی کې ډېر مؤثر واقع شي.
ډېره مننه دوستانو، نری رنس ته خپرونه ځانګړې شوې. او زمونږ د اړیکو شمیرې دي 0999215 او بله شمیره هم ده 0928255. په همدغو شمیرو کولی شئ چې په خپرونه کې برخه واخلئ. اورېدونکی دی له خوست ولایت نه، لومړی به د ځان رو پیژني، مهرباني وکړئ.
ډاکټر صاحب نه، موده پوښتنه ده چې دی ماشومانو موږ داسې یو ماشوم دی چې دا ټوخل یې ووایي زکوم، نو بیا داسې یوه دوه میاشتې پوسې ټوخېږي، ټوخی نه ورکېږي، نوره ښه وي خو ټوخېږي زیات چې دا یې څه علت دی، څه سبب دی؟
تاسو خو به یو څو شېبې راسره اوسئ په لیکه کې، ډاکټر صاحب به درنه پوښتنې ولري او بیا به درته ځواب کړي. ډاکټر صاحب تاسو کومه پوښتنه لرئ؟
دا ماشوم د څو میاشتو یا څو کالو د ورور خپل نوم هم وایي؟
یاره دا داسې وخت چې شپې کولو دی.
زه به درته سوال ځواب کړم.
ډېره مننه، تاسو راډیو سره اوسئ او موږ به خبرونې ته دوام ورکو. ډاکټر صاحب مهرباني وکړئ.
محترم رور د خوست څخه، چون تا نوم وانخیز مونږ به د نوم نه زده کوو، خو زمونږ رور چر څوکې دغه اکثر ماشومان په دغه موسم کې ټوخی لري، چې دا په دې معنی نه ده چې ټولې که چیرې زیات هم شي نو د توبرکلوز نښې پکې نه وي. په ماشومانو کې توبرکلوز په افغانستان کې یو بل مشکل و چې لله الحمد هغه لپاره موس امکانات شته. نو تاسو ته که داسې وایم چې اول خو به دا ماشوم زکامی چې تا وویل، کیدای شي زکام سره حتی نور سینه امراض دی په میاشتو میاشتو ټوخی توبرکلوز نه خو تاسو دې له خاطره چې دا تشخیص قاطع شي نو خوست کې ښه منظم پروګرام لرو دوسته چې هر کلینیک ته نږدې ورځه او کلینیک ته خپل ماشوم بوزه نو بیا به درته ووایي هلته څه یا مونږ یو ټسټ لرو توبرکلون ټسټ په نامه هغه هم شته خوست کې او بل اکسرې ده د ماشومانو څه اعراض علایم دي چې د غټانو سره فرق کوي هغه به د نږدې ډاکټر صاحب درته ماشوم د وتلی هغه کوم اعراض علایم چې ده پکې وګوري متاسفانه چې موږ نه لږ لرې خو خوست کې عین پروګرام جریان لري ته کولی شي یا شفاخانې ته یا خپل کور نږدې کلینیک ته ورشي او دا هم زړه نه وباسه کېدای شي چې دا توبرکلوز نه وي.
بلې
ډاکټر صاحب ته زه سلامونه وایم.
وعلیکم السلام مهرباني.
زه پښتنه هو له ډاکټر صاحب څخه دا ده چې آیا په ماشومانو کې په سکولانۍ کې دغه مرض راځي؟ ا دې دې اومدالم کوم دی او کوم کښت په دې مرض باندې مبتلای ا دې څه څه تحجل او ګری وکړي؟
ها له تاسو مننه که څه هم ډاکټر صاحب تاسو مخکې معلومات مو ورکړل بلند کې که د غورور ته
حقمل صاحب تاسو نه مننه. توبرکلوز په ماشومانو په هر سن په هر یعنی د ورځې د پیدایښت نه تر هر وخت پورې کولی شي ماشومان په دې مرض اخته شي او علایم په ماشومانو کې همدغه ټوخی ده او د وزن بایلل ده بې اشتیایي او د شپې لخوا دا ماشومان خوله کوي خو لږ تشخیص یې بیا داسې عام نه کیږي کیدای شي چې نږدې روغتیایي مرکز ته ورشي او چې تاسو ویل چې ورسره پستلا
لسوشی باید مخنیوی وشی کوم کسان چې په دغه ناروغي باندې اخته
او اکثرا دوست ماشومان چې مور یا پلار یا فامیل کې څوک په توبرکلوز اخته نه وي ماشومانو ته انتقال نه کوي یعنی هغه مونږ ورته د تماس بستله منبع وایو یا کانټاکټ پرسن چې څوک ورسره په تماس نه وي او توبرکلوز نه وي ماشومان نه اخته کیږي یعنی د مور د ولادت او د شان په دې وختو کې نه وي.
حاجی سید جان له هلمند نه په لیکه کې دی.
السلام علیکم.
تاسو هم اخلو. وعلیکم السلام مهرباني.
مجی خوریتا او ډاکټر صاحب محترم ته په درناوي السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام. ډیره زیاته مننه مهرباني وکړئ.
محترم نو ډاکټر صاحب نن پښتنه دا ده چې یو زنانه په دمری رنگ باندې اخته وي هغه د امیدواری په وخت کې کوم ماشین چې د دې په دا مرض ورسره اخته کیږي او کنه
کومه بله پوښتنه هم لري کنه؟
مننه خیر اوسې هم
ډېره زیاته مننه کوم تاسو ډاکټر صاحب که څه هم مخکې تاسو وویلې خو بیا هم
محترم حاجي صاحب تاسو ډېرې ښه نقطې ته مې اشاره وکړ. هغه میندې چې د حاملهدارۍ په وخت کې توبرکلوز باندې مبتلا کیږي ماشوم ته په هیڅ صورت دا مرض نه انتقالیږي یا سرایت نه کوي یعنی د په رحم کې سرایت نه کوي خو که چیرې ماشوم پس له ولادته مور ورته په اصطلاح غیږ کې نیسي او ورسره په یو تماسي او ټوخی کوي نو بیا هغې وخت کې امکان لري چې دا سرایت وکړي اما د شیدو له لارې او د په رحم کې دا انتقال نه کوي. یو ښه پیام دا ده چې هغه دوستان چې مور شیدې ورکوونکی مور یا هغه ماشومان چې شیدې روي نو دوی په هیڅ کله باید د شیدې نه لري نه کړي یعنی د مور شیدې باید واخلي ولې چې د مور شیدو له لارې توبرکلوز انتقال نشته او ماشومان باید تقویش صرف په عادي وقایه باندې چې مور خپل خوله او پوزه د یو پاک ټوکر د سمال په واسطه وپوخي او خپل لاسونه او پستله صحیح حفظ الصحه ښه مراد کړي.
ډاکټر صاحب محترم څخه مې دا پوښتنه ده چې بعضي مریضون وینه استفراغ کوي یعنی وینه قایق من به د توبرکلوز په مرض اخته وي که په نورو امراضو کې داسې پېښېدای شي؟
د معدې او میری په امراضو کې مې او د سینې البته فرق دا ده یو قی کول ده چې د قی کول اکثرا د معدې یا د میری د علایمو څخه ده چې هغه بیا ډاکټر ته په اصطلاح فرق ورته قیلولی شي او د نری رنځ مریضان چې دي هغه ټوخی سره یعنی قی نه کوي ټوخی سره بلغم راځي بلغم سره بیا وینه وي.
ډېره زیاته مننه دوستانو چې خپرونه مو واورېدله. خپرونه ځانګړې شوې وه توبرکلوز ناروغۍ ته. په خپرونه کې د داخله ناروغیو متخصص او د توبرکلوز د ملي پروګرام د تخنیکي چارو مسؤول ډاکټر نوراقا زاهد و چې موږ ته یې معلومات راکړل. ډاکټر صاحب زاهد یوه نړۍ مننه.
تاسو نه مننه او په آخر کې وایم چې توبرکلوز د تداوی وړ ناروغي ده او په ټول افغانستان کې موږ له الهام وړیا دوا لرو او د ازادي رادیو نه ډیر مننه چې وخت په وخت زموږ پیغامونه خلکو ته رسوي مننه
له تاسو هم ډیر مننه کو اوریدونکو پرونه هم دغلته په سو شیبو کې پای ته رسیږي که غواړئ چې د ازادي رادیو د تیرو راپورونو خبرونه په اړه لا نور معلومات ترلاسه کړئ نو زموږ ویب پاڼې ته ورشئ پته ده azadiradio.com یا azadiradio.org همدارنګه ازادي رادیو فیسبوک پانه هم لري چې پته ده facebook.com/azadiradio
په کونړ او نورستان کې یو شمېر مسولین وایي
په خوست کې میشتي
د ننګرهار د عامه روغتیا ریاست مسولین وایي
په بهار په چیر اګام او اچین ولسوالۍ
د اورزګان ولایت په مرکز ترینکوټ
د کندهار په باغونو کې د انارو حاصلات خوراک هم
بروکسل د ناټو مرکز
ازادي رادیو هر ځای له تاسو سره